امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ریپورټونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالو لږ تر لږه یو سلو شپږ څلوېښت کسان د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی کې وژلې دي. د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې د خپلې عالي غونډې په دوران کې موافقه کړې چې شپېته زره مهاجر به قبلوي او الشباب د سومالیا په جنوب کې د افریقایي اتحاد لږ تر لږه اویا عسکر وژلې دي. درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. لمړی به له طاهر اتجینا د دې سات خبرونه واورئ، خو د خبرونو نه مخکې د هغه موضوعاتو لنډ ذکر کوو چې په دې خپرونه کې شامل دي. په خوست کې زمونږ د خبریال د ریپورت له مخې د مایوبان سره د مرستې په باب باندې ځینې اقدامات شوي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډوبین مرکه چې د امریکا غږ آشنا رادیو آشنا تلویزیون سره کړې ده، او په سعودي عربستان کې د ویکیلیکس د انټرنیټي شبکې لخوا دغه هیواد د خارجه وزارت د لسګونو زرو پټو اسنادو د خپرېدو په باب یو ریپورت.
او دا هم خبرونه د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ستري محکمې د جمعې د ورځې هغه پریکړه چې هم جنسو ته اجازه ورکوي چې د دې هیواد په هر ځای کې چې وغواړي ودونه کولای شي ستایلې، او هغه د امریکا بریالیتوب بللی دی. تر دا اوس پورې نارینه او ښځینه هم جنسانو ته اجازه وه چې د متحده ایالاتو په 14 ایالتونو او واشنگتن ډي سي کې ودونه کولای شي، خو د ستري محکمې دا پریکړه به د دې هیواد په ټولو 50 ایالتونو کې د تطبیق وړ وي. ښاغلی اوباما د دې تاریخي پریکړې څخه وروسته په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دا پریکړه به هغه بې باوري ختمه کړي چې په سلګونو زره همجنسي جوړې ورسره مخامخ وي، او هغه به زموږ ټولنې تقویه کړي. د الشباب اسلامي ډلې پرون د جمعې په ورځ د سومالیا په جنوب کې د افریقایي اتحاد لشکر 50 عسکر وژلي او د هغوی نظامي اډایې نیولې ده. عیني شاهدانو ویلي چې یرغل کوونکو په محلي وخت د سپیدو داغ پر مهال د بمونو ډک موټر د لیګو په ښارګوټي کې د دغې اډې د دروازې په خوا وروس، او بیا د بوروندي په عسکرو باندې چې دغه اډه یې ساتله ډزې وکړې. د الشباب یو نه تاخ وویل چې په دې حمله کې څه د پاسه 50 عسکر وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د سومالیا چارواکو امریکا ژغ ته ویل دي چې د وژل شوو عسکرو شمېر تر 80 زیات دی. د بلې خوا د بوروندي 40 عسکر او 40 تنه سومالی ملکي وګړي ورک دي، او دا ویره ده چې هغوی به یرغمل نیول شوي وي. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې ویل چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه مارانو د کوبانی په ښارګوټي باندې چې کوردانو نیولې دي حمله کړې، لښت لږ 140 کسې وژلې دي. جګړه د پنجشنبې په ورځ هغه وخت شروع شوه چې د اسلامي دولت د ډلې جګړه مارانو چې کوردي عسکرو جامع اغوستي وې د ترکیه سره سرحد نږدې د موټر بم چاودنه وکړه. د ابزرویټری یو چارواکي رامي عبدالرحمن امریکا ژغته وویل چې په کوبانی کې دننه او د هغه په شاوخوا سیمو کې 140 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وویل چې د داعش جګړه مارانو په درو ځایونو کې ځانونه پټ کړي وو، او داسې فکر کېده چې هغوی خلک یرغمل نیولي وو. په دې جګړه کې د داعش په لسګونو جګړه ماران هم وژل شوي دي. د تونس چارواکو ویلي چې د دې هیواد د مدیترانې په ساحل کې یوه هوټل ته نږدې په یوه تروریستي حمله کې 10 کسه وژل شوي دي چې برطانوي، جرمني او بلجیمي اتباع هم پکې شامل وو. د تونس د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ویل چې وسلوالو کسانو پرون د جمعې په ورځ د تونس د سوسی په ښار کې امپیریل مرحبا هوټل ته نږدې د ساحل پر غاړه په خلکو باندې ډزې وکړې. دې ځای ته د اروپا او د شمالي افریقا د نورو سیمو څخه زیات سیلانیان راځي. په دې ډزو کې 14 کسه زخمي شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادا کړې چې په کویت کې د شیعهګانو په مسجد کې د ځانمرګ بمچوونکي حمله چې لږ تر لږه 15 کسه پکې وژل شوي دي. دا حمله هغې کړې ده. د نج ولایت په نامه په داعش پورې یوې مربوطې ډلې ویل دي چې په کویت کې د امام صدیق په مسجد کې د بم چاودنه کړې ده. بم چونکي هغه وخت ځان په بموال وزاوه چې خلک مسجد ته د جمعې د لمانځه دپاره ورغلي وو. د نجد ولایت ډلې ویلي دي چې هغې په دې وروستیو اونیو کې په سعودي عربستان کې د شیعهګانو په دوو مسجدونو کې هم دې ته ورته مرګانۍ حملې کړې وې. داعش شیعهګان مرتد بولي. د نجد ولایت په سعودي عربستان په مرکزي سیمه کې دی. د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولاند ویل دي چې دی د رون الپ سیمه کې د حملې څخه وروسته د امنیت ساتنې درجه اوچتوي. دا د ګاز په یو فابریکه کې د تروریستي حملې څخه وروسته بله لویه حمله وه. ښاغلی اولاند پرون د جمعې په ورځ د امنیتي لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې څو ساعته وروسته له هغه دا وینا وکړه چې د لیون جنوب ختیځ ته د سین کوانتین فلاوی یې په کوچني ښارګوټي کې د ګاز په یوه فابریکه کې حمله وسوه. دغې فابریکې ته د فرانسې د تروریزم ضد قواوې استول شوي دي. د حملې څخه وروسته یو مړی او د یو چا غوڅ سوی سر پیدا شوی دی چې عربي پر لیکل شوی وه. هغه ته نږدې یو بیرغ چې اسلامیستي شعارونه پر لیکل شوي وو هم پیدا شوی دی. سپینمانی په تونس، کویت او فرانسې کې د جمعې د ورځې تروریستي حملې په سختو الفاظو غندلي دي. د جمهور رئیس باراک اوباما مطبوعاتي منشي په یو بیانیه کې ویل دي چې موږ د دغو وحشیانه عملو قربانیانو ته دعا کوو او د هغوی د نږدې دوستانو او د دغو درو هیوادونو د خلکو په غم شریک یو. په بیانیه کې ویل شوی دي چې تروریزم په هیڅ یو ټولنه کې ځای نه لري او د امریکا متحده ایالات به د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره په ګډه کار وکړي او په ټوله نړۍ کې به د تروریستانو او د توندلارو جګړه مارانو سره مبارزې ته دوام ورکړي. او د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې په خپل عالي جرګه کې موافقه وکړه چې 5000 تنه پناه غوښتونکي به قبول کړي چې د غلوي وچې د مهاجرینو بحران حل کړي. هغوی وویل چې 40000 مهاجر به چې ایټالیا او یونان ته رسیدلي دي په راتلونکو دوو کالو کې د اروپایي اتحاد نور هیوادونو ته واستول سي او نور 40000 تنه به چې د اروپایي اتحاد څخه بهر پاتې دي په اروپایي هیوادونو کې مشته کړای سي. دا او د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ماخوستن 9:00 او 10:00 د همزمنګ لمړی موضوع په خوست کې یو ځوان چې په بدن مایوب دی د خپل کورنۍ ټول مشکلات حل کړی دی. په موکړی په خوست کې زمونږ د خبريال ابراهيم رحيمي رپورټر چې د ځوان سره د مرکې په بنیاد جوړ کړی دی.
شاوخوا 50 کلن محمد انور د خوست د متون سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چپ په خانه کله مخ کې پیوا پیخه کې په زنګانه کې پرې شوې خو هغه ځانته د بدن د غړو له پلوه د یو کامل انسان ګمان کوي. محمد انور وایي کله چې په خاله لاس ورکړی په خپل کلی کې د سبزی کرلو لپاره نیم جریب ځمکه اجاره نیولې او د خپل کورنۍ ټولې اړتیاوې د سبزیو له حاصلاتو پوره کوي. زاد محمد انور باغ ته ورغلم. هغه د باغ په یو پټي کې ګونډه وهلې ناست وو او د ایزوی وخو په لری کولو بوخت وو. لپاسه اسمان توري وریځ نیولې وو او نری نری باران چې باد یې هم ملتیا کوله ورېده.
دنیا کې ګور کنده دنیا ګور کوم دا کې وخه شوې دي په دانه وخته
دغه مایوب وای سره لدی چې بدن نیمګړی دی خو خپل همت یې لاس نه دی ورکړی او د کار په کولو سره غواړي چې ځان دې ټولنه دی او ګول بارا وساتي. هغه چې کله دې پټي خوره اړوي مصنوعي پلاستیکي په خایې اچولې وي او لورای داسې ښکاری چې کوم روغ سړی کرچونه وهي.
دا بنډای پاکستاني چرشه ده کیدا موته نشي کوله دلته پلاستیک
جرجیرو دانیا گندنادو سیدو دا سامان سبزی مو بنډای شوی سیدو دا سیمه سندوره سامان دا دوبای تیربا نور ارت مسد کرو دا بازار ته ورم د یاد سره غوړن کی د مازه کی چوبې تکې نو ورکه جل کای هاي وش خر سوی د سره پوره پاکستان بنډار ته لا
400 روپے کیدو یو سره شلتو بازار.
محمد انور زیاتوی چې دی وړي په پرتلای په ژمي کې کاروبار ډیر خوي زکه ټول هغه امکانات برابر کړي چې د ژمي په موسم کې د شنی خونې لپاره اړین بلل کیږي.
ژمي کې به ډیر خوي ته چې ویل چې دولت بیا ته روشي دا ټول پلاستیکونه وي تقریبا 3,000 روپے سریام استعمال یو ټول مکمل پټ وی دا ان نه خپل کې ګرځ په ویلوړي چکار وای دولیا کې سوال یاد سه ار سب وینې کډنیا وی ک جرجیر وی ک گندنا وی ار سب تزا تزا یخی وی.
هغه د ټولنې پر نورو هغو کسانو چې د بدن د غړو له پلوه ځان نیمګړی احساسوي غږ کوي چې خپل همت د له لاسه نه ورکوي، ځکه هر څه چې وغواړي ترسره کولی شي.
خلکو ته زه دا پیغام لرم چې د زه معیوبه یم، دومره همت کوم هی تا دا په چار دو چې دا رقم شین بوټه وکړي چې هغه دی خوان تېنه وکړي، خلک تېنه خشول وي. نو دا خو نه کې خوان چې بېکوره ګرځي، هزې کې کېنې، دازې کې کېنې.
فاروق جان منګل یو مدني فعال دی. هغه د بدن د یو نیم غړي نه لرل دومره د اندېښنې وړ نه بولي، مګر دا مهمه ګڼي چې داسې کسان خپله حوصله او همت لوړ وساتي.
کله چې یو څوک همت او حوصله نه بایلي، په ډېر جرأت سره د ژوند مسائلو ته، ستونزو ته اوږه ورکوي، نو خدای پاک هم د هغه سره بیا مرسته کوي او هغه ان شاء الله تعالی په ژوند کې هیڅ کله داسې نیمګړتیا هیڅ نه کوي او داسې فکر به ونه کړي چې دی هم معیوب دی او نشي کولی چې ژوند د یو روغ انسان په څیر پرمخ بوزي.
د ځینې شمیرو له مخې شاوخوا 1,000,000 افغانان معیوب او معلول حساب شوي چې زیاتره یې په جنگ جګړو کې د بدن غړي له لاسه ورکړي. د ډیرو معیوبینو ژوند او اقتصاد په خورا بد وضعیت کې ښودل شوی چې ځینې یې په لارو او کوڅو کې د سوال لمنه هم غوړولې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سعودي عربستان شاهي دولت چې د تیلو د دولت نه په استفاده په نړیواله کچه په ډیپلوماټیکی ډګر کې د خپل نفوذ او طاقت د پیوړی کولو په خاطر کوم کوششونه پیل کړو، هغه وخت رسوا شو چې د ویکیلیکس انټرنیټي شبکې د هغه هیواد د خارجه وزارت پټ اسناد افشا کړل. پام وکړئ، لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجویل رپورټا چې د زاسه سلیمان شاهي تاسو در اوروم. د ویکیلیکس د انټرنیټ شبکې پر روان هفته کې په ریاض کې د سعودي عربستان د خارجه وزارت په لسګونو زره محرم او پټ ډیپلوماټیکي اسناد خپاره کړي دي. خدای ونویل چې دومره زیات اسناد په څه شکل او کومې لارې لاسته راوړل. د یمن سایبر آرمی په نوم د حوثیانو طرفداري وی انټرنیټي شبکې د غلا کولو ادعا کړې ده او وایي چې د سعودي عربستان د حکومتي کمپیوټرونو دغه اسناد لاسته راوړي دي. د لسګونو زرو پټو ډیپلوماټیکي اسنادو د افشا کېدو په نتیجه کې د سعودي عربستان شاهي دولت چې ټول کارونه په رازداري او په لک سره رسیږي سخت ټکان خوړلې ده. په لندن کې د چټام هاوس د پالیسي جوړولو د مؤسسه کارپوها میرمن جین کیننمونټ وای
The leaks seem to be confirming most people's existing assumptions.
دا هغو پټو اسناد شاکې دو د هغو خلکو ګمان او نظر سم ثابت کړ چې وايي سعودي عربستان د یو شمېر هیوادونو سیاسي او دینی مشران د پټو تنخواګانو په وسیله په لاس کې نیولې دي او تر خپلې اغېزې لاندې راوستې دي او هم د عربو په مطبوعاتو کې د خپل نفوذ په خاطر زیاتې پیسې لګولې دي. یو ډیپلوماټیکي سند ښیي چې سعودي عربستان د لبنان یو تلویزیون ته چې نږدې له فلاس سره مخامخ شو $2,000,000 د دې لپاره ورکړو چې په طرفدارۍ به خبرونه کوي. میرمن جین کینن مونټ وای چې د سعودي چارواکي کوښښ کوي چې د لبنان نه د ایران او د شیعاګانو په ضد د جنگ د مهم میدان په توګه استفاده وکړي.
سم اف د ډیټیلز مې بی زیات چې کومه زیات نسیسریلی سو مچ د سعودیز اس د ریسیپینټ
سبب نه شي، لکه څومره چې هغه کسان رسوا کړي چې پټي پیسې به ورنخسته او شاید چې د سعودي مشران خارجيانو ته وسد رشوت ورکول نه ډډه وکړي. په لندن کې د عربو د چارو یو کارپو عبدالباری عطوان په دې نظر دی چې
many people will think not twice maybe 10 times خلک چې مخکې د سعودیانو پیسې
او توفیق قبل ولې اوس به یو ځل نه بلکې لږ ځل سوچ کوي چې قبول کی او کنه.
those hackers manage actually
سیرون کې وای چې په دې محرم اسناد کې په دې اړه ډېر کم معلومات موجود دي چې په سوریه کې د ایران د طرفدار رژیم درچه په کول لپاره سعودي عربستان څومره پیسې مصرفوي. خو په یو افشا شوی ډیپلوماټیکي کې بلکې د قطر په حکومت تور لګول شوی چې د یمن یو بنفوزه شیخ ته $250,000,000 د دې لپاره ورکړو چې په 2012 میلادي کال کې کله چې عبد ربو منصور هدي جمهور رئیس شو وسلوال پاسون دغه په خلاف پیل کی. په دې اړه هم څه ندي ذکر شوی چې د سعودي چارواکي په سوریه کې اسلامي دولت او یاد النصره جبهه ته پیسې لیږي او کنه. څارون کې وای ک دغه پیسې لیګي هم په پټه بایستې حتمی نه ده چې د سعودي عربستان د خارجه وزارت لاري ولیګي. کارپوهان وای چې د سعودي مشران به اوس دا کوخه کوي چې د پټو اسنادو افشا کوونکي عمومي او معلومه کړي چې څنګه وکولې شو چې د دولت کمپیوټرونو ته لاسرسي پیدا کړي معلومات ورنه غلا کړي. د سعودي مشرانو سره د سایبر سکیورټي یا د کمپیوټرونو د امنیت په اړه مخکې هم یو څه اندېښنې موجودې وي چې د سعودي ارمکو د تیلو پر شرکت باندې کومه غټه حمله ونشي چې یو ځلې ټول کمپیوټرونه فل شوي وو. ویکیلیکس ژمنه کړې ده چې په څو هفتو کې به نور اسناد هم افشا کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت پخوانی استازی جیمز روبن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د سولې د پروسې په باب د طالبانو د مشرانو د رول په خاص ډول د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د رول په باب او د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسیو کې د بدلون په باب خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه مرکې ته.
In your article you write about the divide between the leaders of Taliban, the divide between Mullah Mohammad Umar and one of his hardline deputies.
تاسو په خپلې یو مقاله کې د ملا عمر او د هغه د سردریز مرستيال ملا اختر درمن د جلاوالي خبره کړې و او دا چې څنګه د ملا عمر وجل کولای شي چې د سولې خبرې وران کړي او د اسلامي دولت د لیدل لار هواره کړي. آیا تاسو دا فکر کوئ چې ملا عمر چې په سر لس میلیونه امریکایي ډالر انعام باید د سولې د راوستلو لپاره خوندي وساتل شي؟
Well, I'm not suggesting he should necessarily be protected, but I do think he's a source of unity in the Taliban. I think that if he were to pass
دا زوري نه د چې زدا چې وړاندیز کوم چې هغه باید خوندي وساتل شي. خو زدا چې فکر کوم چې ملا عمر د طالبانو ترمنځ د اتحاد منبع ده. او زدا چې فکر کوم چې چیري هغه په تبي مرګ او په کوم بل ډول مرسي او موږ کې نن دا وړاندیز هم نه کوو چې هغه دی وژل شي. نو تاسو به د طالبانو ترمنځ د مشرتابه سیالي ووینئ او د اسلامي دولت ډله به هم د واک نیولو هڅه وکړي. کدا سی وسی نو کدا سی د طالبانو ترمنځ حقیقت جلاوالی راسي. کدای سي دا طالبانو ته نور هم ګران کړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. نو تر اوسه دا لنه د تایید سوي چې مولا عمر دی په خپل د سولې د پروسې ملاتړ کړی وي. هغه د طالبانو ترمنځ په دې موضوع باندې د باس کولو اجازه ورکړي ده او په طالبانو کې هم داسې کسان شته چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او هغه د دې اجازه لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو تر اوسه لا د دې دلایلو په تر لاسه کولو کې نه دي کامیاب سوي.
Time and again, Taliban have demanded a complete withdrawal of United States troops from Afghanistan as a precondition for
Taliban په وار وار د غوښتنه کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل کېدو مخکنی شرط به دا وي چې د افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه ووځي. آیا د امریکا متحده ایالات باید دا شرط ومني؟
I don't think so. I think as I said, I think that the
زدا سپیکر نکوم دا طبي خبر ده چې د هر ډول سیاسي روغي جوړي پریکړه په لومړي سر کې د جنگ په ډګر کې چې څه کیږي او د جنگ په ډګر کې چې کوم حالات موجود وي دا غي په اساس کیږي. نو زدا احساس کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال ټولنه د افغانستان د حکومت لاتر جاری وساتي او د 2018 کال وروسته چې د بشري حقوق په ډګر کې چې کوم لاسته راوړنې درلودلې دي، د ژوندانه حالات شسی وي دي، اقتصادي پرمختګونه سی وي دي، هغه د خوندي وساتي. او زدا فکر کوم چې په اقتصادي لاتر فوجي تجهیزاتو مرستي او په سلام شروع ورکول کې به د امریکا رول تر هغه چې جګړه روانه وي مهم وي. او زدا فکر هم کوم چې په دې وخت کې به د امریکایي ځواکونو وتل به تر وخت مخکې کار وي، کته هم هغه د سولې خبرو ته لاره هواره کړي او که د سولې خبرو ته لاره هواره کړي دا غو نتیجه به د ډیرو افغانانو لپاره د اطمینان وړ نه
وي.
Taliban are not the only insurgent groups in Afghanistan. Can peace talk be successful if without including his
Taliban په افغانستان کې وازنی وسلواله ډله نه ده؟ آیا د سولې خبرې په داسې حال کې کامیابې دلې شي چې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي او د حقانی ډله نوی پکې شامله؟
Well, the Haqqani group are part of the Taliban. They participate in Taliban decision making and they espouse loyalty to Mullah Omar.
دا کانی ډله د طالبان یو برخه ده. دوی د طالبان په پریکو کې برخه اخلي او دوی مولا عمر ته وفادار دي. او موږ داسې کوم دلیل نه وینو چې دا باور ولرو چې دوی دي د دې باسونو په پروسه کې چې د سولې د خبرو لپاره لار هوروي شامل نه وي. او دا ممکنه ده چې دوی به سره جلاسي، خو زه داسې فکر نه کوم چې دوی دا احساس څرګند کړی وي چې که د سولې د پروسې لپاره عمومي باسونه کیږي نو دوی دې په هغو کې برخه وانه خلي او دې باسونو ملاتړ دی ونه کړي. داسې نور ډلې هم شته لکه د حزب اسلامي ډله او پر هغې پورې مربوطې نور ډلې چې په وسلوال بغاوت کې برخه لري. که څه هم دوی دومره قدرت نه لري او ډېرې وړې ډلې دي، خو زه داسې فکر کوم چې دا به هم مرسته وکړي چې هغوی ته هم د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي. خو زه په دې نه پوهېږم چې دا به څومره ضروري وي. تاسو د اسلامي دولت د ډلې کمکای موجودیت هم وینئ او اوس مهال داسې ښکاري چې هغوی په طالبانو کې دننه خپل سر عناصر دي او شمېره دومره زیات نه دی. او زه د دې امکان هم نه وینم چې دوی د سولې په پروسه کې برخه واخلي. او حقیقت دا دی چې دوی یقینا هڅه کوي چې د سولې هر ډول پروسه ناکامه کړي. زه فکر کوم چې د طالبانو په منځ کې به هم د سولې د خبرو موضوع جنجالي وي او دا به نه یوازې په افغان حکومت بلکې په افغاني ټولنه کې به هم لانجمنه موضوع وي. د دې خبرې ډېر امکان شته که د سولې خبرې پیل شي نو د طالبانو ځینې غړي به ورسره موافق نه وي او جنگ ته به ادامه ورکړي، خو که د طالبانو اکثر د دې طرفدار وي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سیاسي پروسې یوه برخه شي نو دا به پرمختګ وي.
Join a political process that would be progress.
Going back to your article, in the article you suggest Pakistan maybe beginning to realize
تاسو په خپل مقاله کې لیکلي دي چې کیدای شي پاکستان دا درک کړی وي چې هغه د طالبانو په پرتله د جمهور رئیس غنی د حکومت نه زیاته ګټه ترلاسه کولای شي. ستاسو په نظر پاکستان کوم ثابت ګامونه اخیستي دي چې دا وښيي چې اوس یې د طالبانو د ملاتړ کولو پالیسي پرې ایښې ده او د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو رښتینی ملګری وي؟
آی تھنک پاکستان وود لایک ټو سی ا پیس پروسس. آی تھنک اټ وود لایک ټو سی د طالبان بیکم ا پولیټیکل اکټر ان افغانستان.
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د سولې پروسه شروع شي او دا هم غواړي چې طالبان دی په افغانستان کې سیاسي ډګر ته ورداخل شي. یو سولېز افغانستان چې طالبان یو څه غیظ پکښې ولري، په خاصه په هغه سیمو کې چې پاکستان ورسره سرحد لري او په افغانستان کې د هند د ممکن اثر رسوخ په مقابل کې حایل واقع شي. او زه داسې فکر کوم چې پاکستان غواړي چې دا کار په داسې ډول وکړي چې طالبان هم خپل دښمنان نه کړي. نو دوی دې ته تیار دي چې طالبان دې ته واڅوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او هغه څه چې پاکستان ورته تیار نه دی هغه دا دی چې هغوی طالبان د پاکستان څخه وباسي او دې ته یې مجبور کړي چې خبرې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د پاکستان حکومت په خپلې غوښتنې کې رښتنی دی چې د سولې خبرې پیل سي، او زما فکر هغوی دې ته تیار نه دي چې د طالبانو سره خپلې اړیکې خرابې کړي او دې ته یې مجبوره کړي چې په خبرو کې برخه واخلي. او پاکستان دا کار په دې ډول کولی سي چې د هغوی مشرانو د نیولو خبرداری ورکړي، او له بلې خوا هغوی ته ووایي چې نور دوی د خپلو فعالیتونو دپاره د پاکستان د خاورې نه استفاده نه سي کولی. خو اوس مهال پاکستان دې ته تیار نه دی چې دومره وړاندې دي
ولاړسي.
او د همدنن ورځې لپاره د کابل او د افغانستان د څو خورنو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب، کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12 درجه، جلال آباد لوړه 9 دېرش ټیټه 21 درجه، غزنی لوړه 1 دېرش ټیټه 12 درجه، کندهار لوړه 21 ټیټه 26 درجه، کندوز لوړه 9 دېرش ټیټه 19 درجه، خوست لوړه 3 دېرش او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده، هرات د تودوخې لوړه درجه 9 دېرش ټیټه 26 درجه، مزار شریف لوړه 9 دېرش او ټیټه 25 درجه، اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 9 دېرش او ټیټه 26 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 26 دېرش او ټیټه 14 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټی کې اوزل بیا ووري. د الشباب اسلام پال ډلې د جمعې پورې د سومالیا په جنوب کې د افریقایي اتحاد لږ تر لږه اوی عسکر وژلې دي، او د هغوی یوه نظامي اډې نیولې ده. عین شاهدانو ویل چې حمله کوونکو په محلي وخت سهار وختي د بمون نه ډک موټر د لیګو په ښارګوټي کې د یوې نظامي اډې دروازې مخې ته وچاو، او بیا د بورنډي په عسکرو باندې ډزې وکړې چې برابر څلور ساعته دوام وکړ. د عیني شاهدانو وایي چې د بروندې شل اسکر او څلوېښت تنه ملکي وګړي هم اورګ دي، او دا ویره موجود ده چې هغوی بال شباب له ځان سره تښتولي. په برېټانیا کې تیره د ابزرویټری په نامه د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کوباني په ښارګوټي باندې په حمله کې لګ تر لګه 146 کسان وژلي دي. جنگ د پنځشنبه په ورځ هغه شروع شو چې د اسلامي دولت ډلې د کوردی عسکرو جامع غوستوي، او د ترکیې د سره سره نږدې د موټر بمونو چاودنې وکړې. په دغه جګړه کې داعش کسان هم وژل شوي دي. د ټونس چارواکي وایي چې دغه هیواد په یو ښار کې چې د مدیترانې د ساحل سره نږدې پروت دی، یو هوټل کې په حمله کې و دیش کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې برېټانویان، جرمنیان او بلجیمیان به هم شامل دي. د ټونس د کورنۍ چارو وزارت مامورانو ویل چې وسلوالو د جمعې په ورځ د ټونس د سوسی په ښار کې د امپیریال مرحبا هوټل سره نږدې د ساحل په غاړه برید وکړ. د اسلامي دولت ډلې داعش ادا کړې ده چې په کویټ کې د شیعهګانو په مسجد د جمعې په ورځ د پزانمر کې حمله کې لاس لره. په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د نجد ولایت په نامه په داعش پورې تړلې ډلې چې مخکې هم په سعودي عربستان کې څو حمله کړې وي، ویل چې د امام صدیق په مسجد کې د بم چاودنه کړې ده. د نجد ولایت د سعودي عربستان په مرکزی سیمه کې پروت دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ژمنه کړې ده چې د رون آل په سیمه کې د یوې ټرستي حمله نه وروسته به امنیتي تدابیر لوړ کړي. یو فابریکه کې حمله وشوه، او یو سړی چې سړی غوت شو په دغه حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د نړۍ مشرانو په فرانسا او نورو هیوادونو کې د ټرورستي حملو غندنه کړې ده. او سپینې ماڼۍ په ټونس، کویت او فرانسې کې د جمعې په ورځ د حملو غندنه په سختو الفاظو کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مطبوعاتو منشي په یو بیان کې ویل چې موږ د دغو وحشیانه حملو قربانیانو ته دعا کوو، او د هغوی نږدې دوستانو او هیوادوالو سره د هغوی په غم کې موږ شریک یو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کیږي. موږ به نن ماښام د کابل په وخت په بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.